السلام علیکم احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار ورستی څرګندونه چې ویلی و امیر خان متقیل نو موري سره په یو ورس کې شپږسلې ټلیفوني تماس نیولای ل واقعیت لري او ناسمې بللې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل په اکسپانه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړی اړیکه د تفاهم او همغږۍ په چوکاټ کې شوې چې په ترڅ کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي د طالبانو بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه خو د دریم ځل لپاره یو ورځ وروسته اسحاق ډار بیا د اړیکې هڅه وکړه خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي د غناندرې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړیو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني د تیری اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند شو له دې وروسته د اکتوبر په 25مه په استانبول کې د شپږ ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولي دي د بهاولپور د قائد اعظم طب پوهنتون زده کوونکي صبغت الله ساپی د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولې دي د صبغت الله ساپی په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په وکټوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور دي روغتون ته د تخصص ته دورې بشپړېدو لپاره ورغلي دي په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لارې د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکړی دی د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پرونۍ غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد به په 80 سنټه انتقالوي د غراس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې یو کارګو یا بارون کې الوتکه وپیری د طالبان حکومت دغه اقدام په داسې مهال کوي چې د پاکستان له لارې سوداګري چې له مودو رئیس ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لور ته مخه کړې ده د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل د ډي پي اي خبري اژانس په وینا د جرمني د کورنیو چارو وزارت په بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د ډیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې د جرمني له اساسي قانون سره په ټکر کې ده د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي او ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپل یو سره مرستې ستونزمنې شوې دي وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو په اروپا کې مو د افغان کډوالو له ستونزو هم خبره وو یوه لویه ستونزه چې په جرمني کې افغانان ورسره مخامخ دي
د کورونو زخته زیات مشکلات دي حتی په کلي کې کورونه پیدا کول ډېر مشکله دي
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان له هغو لویدیځو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې ژر تر ژره یې ور وغواړي بل لور ته له پاکستانه د افغان کډوالو له وتلو سره یو شمېر پاکستاني استادان بیکاره شوي
افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي دي سره زموږ جوګونه په ختمېدو دي
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورې چې جرمني په خپل هیواد کې پر وی اسلامي ټولنې فعالیتونه بند کړي دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوې دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی او ستونزو او له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په راپور کې راغلي چې د وروستي زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نومبر په درېمه په دې سلسله کې چې سهار وختي یوه بجه وشوه د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسېدلی چې له امله د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کېږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتي پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغېزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونې زلزله کې 170 کورونه په بشپړه او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوي. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوای زما د څلورو خونو دا کور په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وایي د زلزلې له امله کور نړېدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. دیوای زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللی او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمینه برابره کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه له منځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابره کړي. د نومبر په 3مه دا زلزله چې سهار وختي و بجه رامنځته شوه، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې او مرکز یې د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدیده زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اګست میاشتې په 1.3مه د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې له امله یې د رسمي شمېرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان او د غراز سلګونه بې کوره شول چې لا هم ګڼ شمېر اغېزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تېروي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان وایي کوربه هیوادونه باید کډوالو ته د ژوندانه د بېلابېلو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. یو شمېر وایي له کلونو راهیسې د کډوالو په موقتي کورونو کې اوسېږي، د ژبې کورسونه ورته نشته او د ترانسپورټ په برخه کې هم مشکل سره مخامخ دي. بل ورته لا هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ځانګړي افغانان هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ورشي او هلته پناه یوسي. تفصیل په دې راپور کې.
بېکوري هغه ستونزه ده چې په بېلابېلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړي توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په امبور کار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوه او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنېدو وروسته لومړی خپله او بیا دوه کاله وروسته یې کورنۍ دغه هېواد ته کډواله شوه. د یو سپیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره ګډ ژوند پیل کړي.
مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. هغوی اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمني کې د ډیرو کډوالو ستونزه ده.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې د دغه هیواد په انتورپ ښار کې اوسي، خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي. چې پیدا هم شي، دو دپاره ډېر زیات کاغذونه په کار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نه وي راغلي. هغو سره مثال د کار کاغذ نه وي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي، او د موټر چلولو جواز باید په ډېره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل:
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډېرو سختیو سره ترلاسه کړي لایسنس، او 4040 ایروز ما مصارف رااله لټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دو کاره ته په دوري کې ناکام شوم، یو کاره ته عملي کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پرې مې څلور ورځې نیم زره یورو مې تر اوسه مصرف شوي دي. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دي.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته، او ور دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لرې نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمني په یوه کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې وینو غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي:
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی، ما ته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ما ته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لري ده، او یو ساعت د هغې خوانه زما لر لري، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر دپاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازې شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو وختي ول چې نوی راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابر کړي. بل لور ته په اروپایي هېوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي، وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي، او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغو هېوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسۍ سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي و: اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هېوادونه تا د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لاروان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس په هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زون تک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 15,000 خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستان نه جرمني ته لېږدولې دي. تازه جرمني سې شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هانور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه 10 کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد یې د منلو ژمنه کړې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وی طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري طرفونو په خستلو او د ویر فضا پرامن سکولو سره دوی ځپی. د دې ادارې وی د سویلي اسیا مسولې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت کړي او د هغوی نیول توجیه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان RSF وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوي پړاو نښه ده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په څلورمه په یوه اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافاتو اخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژۍ یوه بېلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکې توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤولې سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کاوه. آر ایس ایف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی ابوذر سارم سرپلی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي او بندیان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه یې نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړ ایستل شوي. آرسف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خپره کړه چې هغه په کې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي. خود خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لولموړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپونکي پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحراني کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
شرط آزاد بشن.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا واک ته رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدوده شوې او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادیو تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی خود دوی د ایدا تل د خبریالانو او د بشري حقوقو د بیلا بیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
په افغانستان کې مود یو شمېر خبریالانو د ستونزو راپور اوریده. بل لورته په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبریالان چې نورو هیوادونو ته د تک دوسی لري لاغو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې د دوی د کیسونو پړاوونه ژر تر ژره بشپړ کړي او له دغو هیوادونو یې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
وای پاکستانی پولیس لدوی ویزه غواړي داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمدید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې میشت افغان خبریال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
نو
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پاکستان حتی خپل عادي وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیڅ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبریالانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه. پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ملکی افغانانو ته هم پکې مرګزوب لا واوښته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقض وباله، د غچ اخیستنې په پارې د اکتوبر په 11 د ډیورند د کرخې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو پر امنیتي مورچلو بریدونه وکړل چې په پایله کې دوړ وړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19 په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26 استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26 نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام پوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19 خپور شوی و، خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې لدې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت د یوې اسلام پالي ټولنې فعالیت منع کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تعاملګرا مسلمانانو په نامه دغه اسلامي ټولنې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو سرغړونه کړې او تګلارې د جرمني د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د اسلام د نسل او اسلام حقیقت په نوم دوه نورو ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه یې د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونه وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبریندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خبرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هیواد برید وکړي. د انټراکټیو بیا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2023 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړو، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي، منحل شوي او شتمنی به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوي او اکثر فعالیت آنلاین وو. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشال دیموکرات ګوند څخه دی، د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د پېښور د پریس کلب مخې ته پولیسکونو شونکو د سیشنبې په ورځ اعتراضي غونډه وکړه. د هغه شونکو دي چې د پاکستان تابعیت لري او د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومانو ته درس ورکوي. د پېښور د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري. راپور د چکدرې د یو استاد مختار خان په څرګندونو پیل شي.
زمونږ سکولونو ته ایډیو ډیو دا راځي او زمونږ د پنیچر تپوس کوي، زمونږ د ایل ای ډی تپوس کوي، زمونږ د سولر تپوس کوي او زمونږ چې کم نارینه دي یا زمونږ زنانه ټیچران دي داغه تپوس نشته، د انسانیت قدر نشته. نو مونږ خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته، وزیر تعلیم ته زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ دا خلک چې دی دا په دې سرکاري سکولونو کې ایجست کوي. زمونږ تعداد چې دی پاکستانی استادان چې دی په دې صوبه کې دا 291 استادان دي. مونږ دغه شانتي لکه پدې کې ځینې داسې کیمپونه دي، د کوهارت کیمپونه شو یا داسې خبردار زمونږ د هریپور کم کیمپونه شو، دا کیمپونه ختم کړه. الته خبره دادا چې الته دغه یو کار رخ کړی دی چې هغه خلکو لا چې کم مونږ ته یونیسیار دا خبره وکړي چې تاسو سره که دوه ماشومان درې ماشومان تاسو به سبق وای، خو چې زمونږ نه خلک لاړ شي او مونږ ته قشانتی پاتې شو، دوی به خبره دادا پینشن او جی پی فنډ د دوی به سر رای عملی.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ماشومان ته د ویډیا زده کړه برابرول لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر په 45 کیمپونو کې 153 کلونه جوړ کړی وو چې پکې د 370 پاکستانی استادانو زده کړې ورکولې. یاد کلونه د زده کړې په لومړنۍ او ځینو سیمو کې په منظمو خونځو کې ورکول کېده. د یون سی آر په وینا د افغان کډوالو د ماشومانو جینکو لپاره په کورونو دننه 55 کلونه جوړ کړیو چې پکې زنانه استادانه وي. خبری غونډه کې شریک یو استادې نازنین مشال ریډیو ته ویل چې موږ له پخوانه په ملک کې د نوکرو د نشټوالي لستونز سره مخ یو او د افغان کډوالو د کیمپونو بندیدو سره به زموږ دنده هم ختميږي. د کور د خرچو د پوره کولو لپاره اړین دي چې موږ نورو سکولونو ته شامل شو چې خپل روزي روانه وساتو.
موږ سره تقریبا 325 ماشومان سبق وي او موږ چې اوس زموږ جو په خطر کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، دوی سره زموږ جوبونه هم په ختمېدو دي. نو موږ اوس په دې باندې ډېر زیات خفه چې په پاکستان کې د هر سیسته پوسټ لري. زموږ سکولونو ته کمشنر راځي، ډیپټي کمشنر راځي، زموږ ډیټا غانې لاړې چې په دې سکول کې څونه فرنیچر دي، په دې سکول کې څونه ایل ای ډی غانې دي، څونه په کې سولر دي، څونه په کې دادي ته پوسټ خو د ټیچر ته پوسټ نشته. موږ دې لپاره راغلو زموږ زیات کوشش چې کوم دی زموږ د میل د فیمیل زموږ داري چې زموږ دا جوګونه خو الریډي د سکولونو ختميږي. خو موږ د دې ملک شهريان یو کنه، موږ د دې ملک اوسیدونکو په کار دي چې موږ نه دا رزق وانیلي، دا رزق زموږ به حال پاتې شي، موږ په پاکستاني سکولونو کې ایڈجسٹ کړي.
د یونیسیر تر مخه یاد کړنو کې د 50,000 نه زیات افغان زده کوونکي زده کړې کوي. د ادارې په وینا چې د سکولونو سره په کیمپونو کې دیارلس د ماشومانو د ړومبي زده کړې مرکزونه او 8 سیټلایټ کلاسونه هم جوړ کړي چې له پکې زده کړې روان دي او د افغان کډوالو د اوسېدو پورې به سکولونه روان وي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متول کی کدرمن او کلی سکون کو زې پرشنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم دوستم هله د تاسو ټول کدرمن او کلی سکون کې برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت یې مو پټن می ترنو سکون کو داسې مرسته سو دی یو لسم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم دوست نو هله د تاسو ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لسنه په پراو د هیټ کول سره زکریو او سړي او نو لسنه امدګي هم چمتو وال ولر کدرمن زکون کو نن ورځ مرستاسو په یوه لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی په نړۍ کې اوبه په هغه باندې پنګا چونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کدرمن زکون کې د لوست پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. هوډوبلري زکون کو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه په هغه باندې پنګا چونه په هکله بحث لرو چې موږ تاسو په پنړی کې وبو پیژنو او د هغه پنګا چونه په هکله به پښپړ د سر معلومات ترلاسه کړو. کدرمن زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبز موږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان ووسیږي، حیوان ووسیږي، نبات ووسیږي، سروي به هر څه ووسیږي پرته له اوبو څخه نشي کولای چې ژوند دي پاتې شي. یعنی ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبو چې درنو زده کوونکو په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نیری ویشل سیمې نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې د اوبونی ولیده او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې اوونی وی برخه چې د سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دي چې د اوبو د سشلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخه دې په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه کدرمن او ګلالي زده کوونکو اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونسشي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه کدرمن او ګلالي زده کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمېر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو په 80% ناروغي چې دی د 80% کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې اوبه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو غول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وو چې په دا 9.3 میلیارد تنه کسان کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کدرمن زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې تر سره شوې دي په هغو کې یوې شوې وسلوالې نشې تر مېسته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه کدرمن او ګلالي زده کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او آسیا هیوادونو چې دي په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي
یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمې سلجم را تاسو ورکول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې لېږدول کیږي او 1200 متره لوړو غرونو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونږ زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپورې تاسو اوربند پوسي واوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویې پروژې وپېژنو چې د اوبو لګولو لویې پروژې کوم پروژې ته ویل کیږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کیږي. موږ زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړل چې اوبه څومره مهمې دي، زموږ ستاسو په ژوند کې نه موږ او تاسو ویلی سو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوې چې خود دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګي اوبه تروي وي، یعنې مالګینې اوبه لري او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو کله چې د شلمې پېړۍ د نویو کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې دا ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونو ته خپلې اړتیاوې بیې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بې درلودلې په خپلې بېکارونو سکته رسول هغو ښه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښ څه ناسه کافي دي د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښ په لندباله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه که درمونه وګړلی زده کوونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجودې دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرې اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورښ لږ وي باید نو د کرنیزو محصولاتو ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او سترو اوسېږي او هغوی خپل پاکولو او بوتل لسرسته تر لاسه کړی. نو دغه نوموړي هیوادونه ارتیاوی شي دی خپل او بشي دی دغه کومي او بشي دی لاستراوړي د ترکیه څخه چې ډیر او بلري. نو دغه او به د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سر لښته وی چې په دې توګه سر مو راو تاسو ویلې شو چې د نړۍ هغه شمیر هیوادونه چې فرا اورشنل لري نو د خپل کرنیز زمکو د خړوبول لپاره د او بوله غولو بیل بیل سیستمونه جوړوي چې دغه په واسطه سره خپل ورزنیزي ارتیاوی پرکوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه کدرمنه زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره رسولو نه موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي. بلکې د دې تر څنګ ورته ویلی سو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي. سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک شي، باید تصفیه شي. کله چې تصفیه شي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول د صنعتي پازلا اوبو ورګډول او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تسپیسی او ورسته د هغه څخه ژوندۍ موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ او بوته د سندونو ژوندۍ یو جو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې د انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیز ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیز ځمکو کې کارول کیږي د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې تر څنګ کدرمن زده کوونکو موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول کدرمن زده کوونکو پوسي واوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درس ته پرېږدي زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لایو احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکن کو زبر شنا غفار یوسری به هم تاس ټول تشرف پس پای ما د دوله سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا هله د چتاس ټول قدر من اوغلی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیری د صحت چمه په پتن وی قدر من زکن کو مخکل دین چې زنن رستا سونه وی لوس پل کانتاس ټول خواجه زکن کی باید له خل زنو سره خپل د دوله سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کل من ولری تر سو کول سی د نن رزی د لوست مهم نکات خپل کتابچو کی لزن سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سوده یول سم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافي ویش په حق دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زکون کې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ او تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه یې څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب موږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېرې دی په مثلا کچېرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی شو. څه تر کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوي او پراختیاوي رامنځته کړي او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپېریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نور سیمو ته ځي، اولته سفر کوي. چې دې کسان ته موږ تاسو مهاجر کسان ویلی شو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلاوي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نور هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیاوي برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا هم دغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه احتیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنې دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوي رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوي او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي، خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته. چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ شي، لکه څرنګه چې شو مثال موږ تاسو ته داس درکولی شو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې مشتي شری پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دیته ارسی وی چی تر سو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسی، یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامی ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرنی هیوادونو ته ځي تر سو حالت خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګر ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پریږدي یا هم خپل ځای سخم ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1980 مریز کال کې 4.5 میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل چی د هغو پناه اخیستونکو ټول شمیر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځین مهاجرتونه لند مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دی د اوږدې مهال لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سودرونو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی شي په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې و سیلابونه او داسې وي. همدا
دارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې لامل څخه انسان دې اړکیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له یو هېواد څخه بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړکیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه تر کړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کېږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هېوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دي، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرامه ژوند وکړي. او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د قبل څخه د دې مجبور کېږي تر څو خپل هېواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نورو هېوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کېږي. هغه چاته کارول کېږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هېوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هېواد څخه یې پناه اخیستې ده، نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي. لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 مریز کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هېوادونو ته مهاجرت وکړ او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هېواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دي درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کېږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړکیږي تر څو خپل سیمه تر کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمنو وګړو د کون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حقله معلومات لاسته راوړم. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه دي چې مهاجرت سرته رسول کېږي. یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کله مو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دي چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1315 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 1.5 میلیون تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو
لړی قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرونو د مخنیوي لپاره په 1924 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه له کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو زده کوونکو تر دې پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندله، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ځو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکښې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو توکم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو جلا توکم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو سپین توکم نژاد خلک پیژنو. سپین توکم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دي جګ دي، سپین پوستي دي، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د ځانګړنو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم زیار پوستکي توکم لرونکي کسان چې دي، د دوی پوستکي چې دي زیار پوستکي دي، زیار رنگ لري پوستي، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږیره ګرد سر، ګردې کوفړي د سر ده، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چیشتي ټیټ دي، او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور توکم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري، او پلنه پزه یې کړګوچي ورشتان لري، او همدارنګه پړي شونډي، یعنی غټي شونډي وي، او ګډ یا هم دوارنګ توکم مهاجرینو او مختلفو توکمونو ترمنځ د دود په پایل کې مېستر غلي دي چې له مولات او سیمبو توکمونو په نامه سره دي. او سره پوستکي کسان چې بيدي ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي، او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترونه ځکه کو تر دې د امپری مودان ول وسل وس هم د توکمونو او جغرافي ویش په حق له بلود توکمونو جغرافي ویش لیدرونه سکون کو دغه جغرافي ویش د لکه څنګه د آسیا لوی ویش د نفوس له بیل بیل توکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي توکم لرونکو کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش شوی دی. یو آسیا د آسیا د لوی ویش توکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي توکم لرونکو کسان شامل دي، چې د آسیا په لوی ویش کې د دې توکم خلک د نورو توکمونو په پرتله ډیر دي. او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش توکمیز ډلې دي، د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل شوی دي. بل هم د افریقا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، آسیان او اروپایان مې برخې پکې تشکیل کړي ده. بل هم د امریکا د لوی وچې توکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي. او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبیلې مشتي وي چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مو لوست ولوستې وسند لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نژاد تعریف کړي، دوی سپین پوستکي سپین توکم نژاد تشریح کړي، او درې مهاجری د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي. نو نو ستاسو نو زده لوست په همدې ځای باندې پاتې درسي. شوه تعالی په ما